السلام علیکم، محمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد له بشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ. د چهارشنبه پورس سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندرو وولف او سارا بیکستروم داسې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبه تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ترامپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړي او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشتنی څرګنده کړه. طالبان وایي د دوشنبه په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو د بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په انګول وسالي کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووځي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق نیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتید. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مختزي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګیدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګیدلې لښ تر لښه څلور نوي کسان ووژل شول او لا هم پولیسکونو نور تری تم دي. اور وښونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلور ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوی ودانۍ چې اور پکې ولګید بیا رغېده. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې اوري. په واشنگتن ډي سي کې د چهارشنبه د بریټ نوي جزئیات لرو. د مشکوک بریټ کونکي رحمان الله لکنوال په اړه هم تازه معلومات خبر شوه. د دې بریټ په اړه په امریکا کې د یو مشت افغان نظر اخیسته.
ما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا ټول د فاره د ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې زمطمئن هم ډیر خپستیږي.
په خبرونه کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنری په وینا واوري چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو اړتیاوې په سیاسي دو او امکانات کمیدو دي. د دغو کډوالو نظر مهم اخیسته.
مونږ ته ځای ته ضرورت ته چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي.
په خوست کې بیا له یو شمېر ستنو شویو کډوالو سره ترکیې مرسته کړې. دا کډوال د دې مرستو مننه کوي خو ژمنې ته اندېښمن دي.
یار څنګه پاکستان کې پاتې دي او خالد صدر وکړي غاړي کلم راوړي دي.
دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد له دوو وشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ.
I must unfortunately tell you that just
دی وی زباید لبد مرغ تاسو ته وایم چې همدا شیبه ما واوریدل چې سارا بیکستروم د جنوبي ورجینیا یو سرتیره چې موږ د هغې په اړه ژغې شو ډېره د درناوي وړ وه. ځوانه وه، ښه شخصیت یې درلود. د 2023 کال په جون میاشت کې خدمت پیل کړ. ډېره تکړه وه. دې سا ورکړه. د چهارشنبې پر سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو انډرو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. د دې ډزو په تور یو افغان رحمت الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو لخوا تر ټپي کېدو وروسته توقیف شو. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د انډریو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې دوی به د 1900 هیوادونو د اتباعو گرین کارډونه بیا وڅېړي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د اداري مشر جوزف اډلو پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر دته د امر کړی دی چې د اندیشنې وړ هیوادونو د خلکو گرین کارډونه بیا وارسوي. رویټرز اژانس د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د اداري په وینا راپور ورکړ چې په دې کې د هغو هیوادونو اتباع شامل دي چې د جون په میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر هغوی د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت د یو شمېر هیوادونو د کډوالو د اسنادو د بیا کتنې پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد سرتیری ټپیان شو. د دې بریټ پتور نیول شوی کس د رحمت الله لکنوال په نوم یو افغان دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف پرون سی بی ایس رسنۍ ته وویل چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. بلورته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي اي مشر کاش پټیل وویل چې د دې پیښې د تحقیقاتو په ترڅ کې د شواهدو د راټولولو چاري پیل شوې دي. د پیښې له شاهدانو سره خبري شوې دي او د تورن کس هغه وسله چې د سي باندې کړې دي لابراتوار ته د چړنې لپاره استول شوې ده. لکنوال د 2023 کال په سپتمبر کې متحده ایالاتونو ته تللی و. د همدې موضوع په تړاو احمد تکل د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت ملي اردو ته لایو منسوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د راډې خبري کړې دي. د مرکې په پیل کې شاغلي پښتون د دې پښتنې په جواب کې چې د دې پیښې علت به د دله نظر څوي وویل.
اول خو بز دونه وایم چې دا موضوع انفرادي ده او کله چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنئ چې موږ د رسنو د تاریخ واوریدل.
یعنی تاسو وایئ چې کدی شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، زه فکر کوم همداسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړی ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همداسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پی هی ورسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواخ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئنم چې نور ابوانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده کومک مو کړی دی نو ټول چې هم دلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلی دي زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوی
نو له دې وروسته به څه کیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي یعنی اټکل ستاسو څه دی
بلې بلې سیستمي د رسنوي د خاط خواوري دل او هغه سیستمو په رسنوي کې ولیدل د یو سیاست یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودریدلی وینو دا شي خو مولي دی خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو تقدا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دی وکړي انفرادي وي نو زموږ هیله هم ده چې نور افغانان په دې ګناونه نه نيسي
په امریکا کې مو د میشت افغان پیر محمد پښتون مرکل احمد تکل سره ورېده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا یونیسیار خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په ګڼ شمیر د افغان کډوالو لستنې د نسره اړتیاوي په زیاتېدو او امکانات په کمیدو دي په پاکستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کان لروي په مناسبو شرایطو کې د افغان کډوالو بیرته ستنیدنې د خوشي خبره و خو په خبرې پوسنی حالت کې دغه بهیر اندیشنه پیدا کړې دي په دې راپور کې مو خپل هیواد ته د څو تنو ستنو شویو نظر هم اخیستې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو د وضعیت له خرابوالي او د ژمي پراتک او حواله سړې دو سره سره سرګون افغان کډوال د مخبر زیاتې دونکو فشارونو له امله خپل هیواد ته ستنېږي یو نتسیار په یو اعلامیا کې چې د پنځمبه په ورځ د نوومبر په 28مه په خپل ویب پاڼه خبره کړې په افغانستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کاندلر په حواله ویلي چې په 2025م کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان په پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوې دي د نوموړې په وینا کې شرایط مناسب وای د منځل وړ خبره و خو په اوسنی حالت کې د غستنې دل اندېښنې رامنځته کوي او حل لار نه ده د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو او د انساني سرچینو په جدي کمښت سره د اړتیا و په امکاناتو ترمنځ واټن په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او کسان شوې کسان بیا په ښه ډول میشت نشي د دوی لپاره کډوال کې دوه مخنیوي نشي کېدی پیلا مې کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په اشاري سره ویل شوې چې د ستنو شوې کورنیو د ملاتړ لپاره لکټل لګا 50 میلیون ډالر او تړتیا ده په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی هم د راستنې شوې کسانو لپاره د کافي مرستو د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې د غیدارې د نوومبر په 28مه نیټه په خپل ایکسپرنل لیکلي چې په افغانستان کې د مرستو کمیدو له امله په تیر یو کال کې لشپېتو سلونو زیاتو ستنو شوې کورنیو هیڅ ډول نړیواله مرسته نه ده ترلاسه کړې له پاکستان افغانستان ته شمیر ستنی شوې کورنیو هم د خراب بشري وضعیت مرستو له نشټوالي او د ملاتړ د کمښت له امله شکایت کړې نواز چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوې ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
دا غشي یختي قسم په خدا کې طاقت پیسې رقم کیږي د یختلاس طاقت نه کیږي یا ولکه بټلرو یا ولکه خوراکي سامان خاص لرو مریضان کوړه ته پاتې دی بس دا ایس پر بس خالي پریشانه ده بل شی لا ولکه نه کارستا نام جوړ کورستا څړې خپل کوښنان شامپانه نه باسي په دلته مزانه ګرځولې دي دا یخته
حمید الله بیا بیخی تازه شاوخوا لس ورځې مخکې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی دی چې اوس په هلمند کې په یو موقتی سرپناه کې ژوند کوي وای
موږ ته ځای ته ضرورت چې موږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه موږ ته ځایونه راکول سي کورونه راته جوړ سي او یخنیم ډیره زیاته ده ریشن راته راکې زموږ ټول جایداد خو په کراچي کې راځه ځب کوي
دا به داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او وستل په وساري ډول زیات کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ملتون علی کمشنری په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویله هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو، حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګړتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بې ساري ډول زیات کړي. ډیری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډیری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي.
بل لور ته ترکیه په خوست کې وړ مورس له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو، همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دې کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درسو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي. 2015 کال کې دغه مرستې د 10 ضرورتونو ته ځواب نشي ویلې. د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډیر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لسنیوای وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس پلاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستو یو ترلاسه کوونکی سید جان وایي
خپله بې روزګاره خلک یې روزګار هم نشته او موږ د مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې زمای روان د یخ ده، نه لرګی لرو، نه سرپناه لرو، او له پاکستانه راغلي یار سم پاکستان کې پاتې دي او خالي د صدر او کډی غاړي کالم راوړي دي. دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان سي مخترق.
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شوی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنه کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرسته ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستونکو ګل نادر شوول
خلکو ډیر بچرا دي کنه او دا والا مرسته دو ډیر ضرورت لري، بل یخنی د وطن او الله پاک ته دې سره ډیر ډیر نکي وکي چې د غریبانو مرسته وکړه. ډیر بچره غانې پاتې دي، خدای دې غي غوتره مرسته وکي.
د مرستو ترلاسه کوونکو دا هم وایي کچېره د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان و ساتل شي نو ډیر بل ستونزو سره نه مخامخيږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ول
می چر غول یو کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مرسته نه می خال گزاره کی، خدای دې زندگی ورکی، دغه مرسته دې می تدریسی می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی ادوانی ورده د اړوندو حکومتي ادارو لخوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوانی مکلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف ویل چې د نوامبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لشتر لشه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وای داسې اونۍ تیرې شوې دي چې څوک یې نه دی ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید درې اویا کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخت شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویې سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خبرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر اعظم په توګه انتخاب شو خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لري شو چې له پوځي مشرانو سره اړیکې خراب شول. د رویټرز رانس په باور پاوس په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
لا خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر شپږ ویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسوه خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم شاري ترانسپورت نشټوالی غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنیشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو شخصي موټر یو لس پنځه لس بیا شخصي موټر کله یې کله نه مریض بیا هم داسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لوی لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټواله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي رادیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا د کڅنګ چخار کې د عدالت نشته نورستان کې. یو خو اقتصادي مشکلات حالت ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
تدې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منون کې هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دی رغول شوی او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرینو د شیخ جلال سیمه یو اوسیدونکو نور الله وویل
خراب
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودې رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼګونې زیاته کړې. د کابل خار د ومه ناحیه وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو سات کار کېږي او نور درویش ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله هم کاریو سوداګری هم پیوړی کوي. دغه سازمان ویلی چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودی، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانی غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دیننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
نن د لندې ومده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خور لیگ د ووم پړاو لوبي د لنډي په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نيزي وهلو فدراسیون مسولان وای په دې سیالیو کې به نشته 15 لوبډالي ګډون وکړي او ممکن شمیر تر دې هم زیات شي او یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبي او نيزي وهلو فدراسیون وای د وزلوبي غورلیک اووم پړاو سیالي به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستيال فهیم نظيري چهارشنبه د قوس 15مه ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوب ډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ عبد تیموي خدا
د قوس په ولسمه موږ لوب ډلې راغوختي. په 13مه یو سیمینار لرو، په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن موږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوب ډلې دي خو امکان نشته چې زیات شي.
تیمای مو اضافه شوا.
خغلی نظری وای د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د زیاته وی چې د لیک سره هم مهاله بد نه زو وهلو لوبي هم وشي. د دې جمهورری نظام په روسیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبي د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بند وه خو سي اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو د وسلوبي لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبي فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال به همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دو بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دو چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوب را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي رادیو ته وویل
تیمي ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
ته سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیک کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خې چمتو دي.
چپندازای ما تمام آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت هم ده. د چاپندازانو سخته او لشوره ډکه مبارزه ده چې په ډلې ستوګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم د وزلوبه لوبډلې جوړ شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبي د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې و. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې ځانګړې محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننۍ خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبرې تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونۍ ملمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلی څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما ملمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډیر زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. تاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیم ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغلته یو لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنۍ عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنی کومرغه چې په خون عمر باندې غلطه د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره غوړ کړ او د هغې وروسته نو بیا په خپل ځ په ډیر لسوا او ونې وکال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم لتا سنوارو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې رادیو مسؤل هم یاست، هلته په ورځو کې چې د ډیورن پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورن پر ذکرخه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بهي جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوزونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغه هلته ده او زه یې مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې. دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولس ولایت تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نورو ولایتونو ته یې هم اوس پراخوالی موندلی دی. وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي د خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو. هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خبرونه کوئ کوم ولایتونه دي؟
سم کړې ولسوالۍ دی شمال ورته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیلو ولسوالۍ پرته ده. د جانخیلو سره جوخت بیا د موساخیلو ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي او د پرزي کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایل اوسیږي دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغه سي نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو. د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغک راډیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغالته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د منتر په خلاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره متړونونه کړي دي. زی خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
راډیو څخه. سیالي د راډیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی. مخصن روسل دی چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نور سیالي راډیوګانو لری تاسو چې غواړي چې لهغونه تاسو میدان وګټي؟
بالکل. دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي. دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي. د همدې خلکو د عوامو په هوی لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېری مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي. وسعت او فرختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو. زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونو اوسیږي. هغه برنامې هغه خبرونه موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي. هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پرپره کار کړی دی او لا رواني او هڅو ته دوام ورکو. نو در سنې د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیمي وختنې موږ تر مهمو هغه مسول چارواکو رسو.
مننه. ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیره زیاته مننه کوم. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوند کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې وایون کې مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دی یا د نور ژبو لغتونه چې دی هغه را داخل شوی دی د نور ژبو اثرات کې ډیر شوی دی په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم لکه کومرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي ترڅو د ژبه بډایه شي وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي، یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبيات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل صدر کې رنګاړي لکه ادبي دي، هنري دي او ترڅنګ دینی مسائل او د خلکو فرهنګي د خلکو د عامه په حواله فاره یعنی د خپل ولسونو ارتیاوي هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډیر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغه تا په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي د نختر ادبي بهیر هم هغه ته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی ان شاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کیږي په پکتیا کې کره کتنې ته وړاندې کړی و. نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او ترڅنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې نو همدغه شان لیکنو ته په دوام ورکوو ترڅو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، برتر واخلي، خوند واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، ان شاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نیم مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو ترڅو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او زړورتیا وي چې هغه موږ راځوندې.
مننه. څم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله هغه څه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلب توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او څه نه څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان. مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده. مننه تکل صاحب، ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیر غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنځیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوي سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي عمل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه جواب وي، د دې فرهنګ څه جواب وي، کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولای شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمنت اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي، په مختلف اوقاتو کې نشریږي ترڅو خلک خوندان ترې واخلي او لبل په لوازم موږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي د هغه شعوري کې چلول شو هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایي چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مراتل ولې اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو په سر سترګو به منو، زمونږه ګوتی د همدې لپاره جوړې شوې دي ترڅو زمونږه هغه علم زمونږه هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړي دي، خپل انرژي، او ترڅو چې مونږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې تاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه استي، د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي راړوي، سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي، د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپلې سره هم سازه دي، د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي، د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي، د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یو نغمه جوړه کړې وي، رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي، هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یو نرمه لړزه ورکوي، د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بیفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي، د نسیم شفق سپک لمس د ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي، داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي، د چینې هر شګه په ګودر کې د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده، دلته په دې رنگونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یو رنگینه بیفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هر څپې د خوند آرامۍ او ښکلا یو سندریزه ډالۍ.
ډېر زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو، دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات ورته دي هغه تر ولسونه رسي، دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اوریدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي، ژوند د تغیر منونکی دی، انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي، هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه، نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی، نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کېږي، فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کی نو خو خبره ده چې د خپل اسلامي اصول مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو یو بل سره مینه محبت وکړو نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو افغان ته د افغان پسترګو وګورو انسان ته د انسان پسترګو وګورو یعنی متحد ژوند باید سره وکړو په یو ټغر باندې باید سره وکړو موږ باید سره یو موټی شو موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو د هیواد خپل مور وبولو دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی باید خدمت یې وکړو موږ باید خپل ګلري ماشومان خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمو تر بلې خبرونه مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم هیچاره.
د ازادۍ میلمه
منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کے دوان خدی یاو بنکد تاوس بلد جانان تصویر ما ازموینا کد نقل یاو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچا نو رک دی ٹول خائستا لفظونا ناس ور تلاس در زنے اوڑ کے فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خلق کو خلق کو خلق کو خلق کو
خلکو 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 منی سی جوان دن تا ٹوپک منی سی داد سخ پڑی واخ لے بار لیوش تڑی واخ لے داد سخ پڑی واخ لے بار لیوش تڑی واخ لے جوان خوال دے جوان خوال دے جوان خوال دے جوان خوال دے خوال 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 دے جوان 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 خوال دے خوال 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 دے جوان خوال دے جوان خوال دے
خوالای دیشان شان شان خوالای.